The Mini Pegam.
السلام علیکم زما خوګو ملګرو څنګه یې تاسو مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او زمونږ د پروګرام په انتظار کې به یاست اوس د تاسو د انتظار وخت ختم شو نن به مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته یو نوې پروګرام وړاندې کوو زه امید لرم چې دا پروګرام به د تاسو ډیر زیات خوښ شي
زما ګران ملګرو زماره طرف نن د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ دا زما د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې نن مونږ یو ځل بیا تاسو سره یو او د ریډیو په ذریعہ باندې تاسو سره خبرې اترې کوو زما ګرانو ملګرو نن مونږ په یو ډیری خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو مونږ به د بیماری په حق باندې خبرې کوو د یو داسې بیماری په حق چې هر وخت تاسو وجود درد کوي او د دې نه علاوه او مونږ به د مالکی سا مسیح د ازمیخ په حق باندې هم خبرې اترې کوو زما ملګرو تاسو ماته د وای تاسو روغ جوړ یی او که تاسو وجود خوګیږي زما خویندو کې دې شي تاسو تر ډیر مودې پورې درد او نه جوړتیا تیر کړی کچری داسې وی نو تاسو یوازې نه یی بلکې نورم ډیر خلک د داسې حالاتو نه تیر شي وی دي او سم تیریږي
زما رونو خویندو ډیر داسې خلک شته چې هغه د جسمانی مسلو په وجہ تکلیف کی دي ځینې خلک د وجود د درد په وجہ په تکلیف کی دي خاص طور باندې د ملا درد د سر درد د اوږو درد د جوړونو درد او د پټو درد نه ډیر په تکلیف کی وی او ځینی خلک د سر درد د غوګونو درد د غاخونو درد او د خارخ په وجم په تکلیف کی وی
او هما ځینی خلک په دی وجبانیم په تکلیف کی وی چې دا غوی د سابندې بیماری وی او سا غستلو کې وته تکلیف وی او ځینی خلکو ته دی په وجم تکلیف کی دی شي چې دا وی وزن ډیر زیات وی یا ډیر کم وی او یې وجود هر وخت ګرم یا یخ وی
نو زما رونو خویندو کې دې شي تاسو روغ جوړ او صحت مند یی نو دا خو ډیره د خوشحالی خبره ده خو کې دې شي تاسو داسې سوک پی جنې چې هغه نه جوړی نو نن چې تاسو په دې پروګرام کې کمی خبرې وورئ نو بیا دا خبرې هغه تم کولې شي
نو زما رونو خویندو اوس فیصل ور مونږ سره شرکت کړی دی نو هغه نه به مونږ د وجود د دردونو په باره کې خبرې اترې اورو فیصل ارورا مونږ تاسو ته هرکلی وایو ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا دلته رالی او مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو
زما خویندو ستاسو ډیره مننه چې تاسو مالا دا موقع راکړه چې زه دلته راشم او تاسو سره خپلې خبرې ترې شریکی کم او زما اوریدونکو زما یقین دی چې تاسو به روغ جوړی او خپل ژوند به په خوشحالو سره تیروئ زما ملګرو زه تاسو ته د خپل تیر شوي ژوند په حق له یو څو خبرې ترې کول غواړم زه په تیر شوي وخت کې ډیر وخت نه جوړوم تقریبا تر څلورو کالو پورې نه جوړوم ما به هر وخت خپل ځان ستړی نه جوړه او کمزورې محسوسولو او دا زما د پاره ډیره ګرانه وه چې یو سیز لمې پوره توجه ورکړی وې خو عجیبه خبره دا وه چې ډاکټرانو ته نه و معلومه چې دا څه مسله ده او څنګه هغوی زما علاج کولی شي او تر ډیرې مودې پورې زما په ملا سټ او اوګو باندې درد و خو زما ملګرو ما دا کوشش کولو چې خپل ژوند په ښه طریقې سره تیر کړم خو داسې کول زما د پاره اسان نه و ما به هر وخت درد محسوسو او نه جوړه به وم کله کله خو به زه د خپل وجود د درد نه دومره تنګ شوم چې ما به مرګ غوښتو چې مالا مرګ راشي خدا ما به غوښتل چې زه ښه طریقې سره سوچ وکم خپل ځان ښه محسوس کم او ما به دا سوچ کوو که چرته یوې ورځې د پاره زما د وجود نه درد ختم شي نو دا به زما د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره وي نو زما رونو خویندو که چرې تاسو ته داسې مسئلې وي چې هر وخت په تکلیف کې یی نو کیدای شي تاسو هم خپل ځان لکه زما په شان محسوسوئ ما به اول داسې کارونه کول چې کله زه نه جوړوم نو بیا به ما هغسې کارونه نشو کولی او زه د خلکو نه جدا شوی وم ځکه چې ما دومره طاقت نه لرلو چې د مخکې په شان خلکو سره بهر میلاوېدو دپاره لاړ شم او چې کله به زه بهر تلم نو هغه شان مزه او خوشحالي به راته نه میلاوېده ځکه چې زما په وجود باندې به هر وخت درد و زه به ځینې وخت ډیر مایوسه او خفه شوم زما ملګرو په تاسو چرته داسې حالات راغلي دي یا تاسو چرته داسې حالاتو ته مخامخ شوی یی
زما ملګرو تاس خود فیصل رو نه خبرې اوریدی او هغه مونږ ته ویل چې څنګه هغه په خپل ژوند کې درد او بیا رامي محسوسوله. نو راځئ چې د هغه د ژوند کې څه وورو.
زما ملګرو، کله چې زه په اول ځل نه جوړه شوم نو زه به هر وخت مایوسه او خفه وم. زما ملګرو، ما به هر وخت د هغه کارونو په حق نه سوچ کولو کوم چې ما نشو کولی، او هغه کارونه مې هیر کړي وو کوم چې ما کولی شول. نو زما ملګرو، ما له پکار وو چې د هغو کارونو په حق نه مې سوچ کړی وی، د کومو نه چې ما د نجوړتیا په باوجود مزه اخیستلی شوه. مثلا داسې کارونه چې د خدای پاک په حق نه مې سوچ کړی وی او هغه سره مې خبرې کړی وی، خپلې کورنۍ او ملګرو سره مې خبرې کړی وی، بهر نور او تازه هوا ته کېناستونه مې مزه اخیستی وی، موسیقي مې اورېدلی وی، کتاب مقدس مې لوستلی وی. نو زما رونو او خویندو، که چېرې تاسو هر وخت نه جوړیئ نو بیا داسې څه دي چې د ناجوړتیا په باوجودم تاسو د هغې نه مزه اخیستلی شئ؟ د څه نه چې تاسو مزه اخلئ نو د هغه کارونو کولو سره به ستاسو زړه ته سکون میلاویږي. زما ملګرو، زموږ د زړه احساساتو سره زموږ وجود ښه محسوسولی شي او خرابم. زما ملګرو، تاسو چرته په دې غور کړی دی چې کله تاسو په ذهني دباو کې یئ نو بیا هغه ستاسو وجود هم بې ارامه کوي، او چې کله ستاسو وجود بې ارامه وي نو بیا د دې په وجه به تاسو ته خپل ځان ښه نه محسوسیږي. نو کله هم په خپل ذهن باندې بوج یا دباو ماچوئ.
فیصل وروره، ستاسو ډیره مننه، تاسو ډیره خاص خبره وکړه. خدا راته وایي چې دا دباو یا دا بوج د څه په وجه باندې پیدا کیږي؟ ستاسو څه خیال دی
ملکې؟ زما په خیال د بې صبرۍ، غصې یا په خپل زړه کې د کینې ساتلو په وجه دباو او بوج پیدا کیږي.
او هر وخت دا کوشش کول چې ټول کارونه صحیح طریقې سره وکړی شي خو د مسلو حل نه راوستل د دباو باعث ګرځي.
زما خویندو، خلک هغه وخت زیات ذهني دباو کې راګیریږي کله چې هغوی په دې باندې زیات سوچ کوي چې خپل ځان ښه نه محسوسوي او نه جوړ دي، یا چې کله هغوی په خپلو احساساتو باندې خپل ځان ناغرضه کوي نو په هغه وخت هغوی نورم په دباو کې راګیریدلی شي. دا به ډیره ښه وي چې تاسو خپل ځان د هغه سیزونو نه خبر کړئ د کومه په وجه چې تاسو خپل ځان بیا آرامه محسوسوي، او بیا تاسو خپل دا کوشش وکړئ چې خپل وجود د بیا آرامۍ نه روباسئ.
فیصله ورسته، سو مطلب دا دی چې یو کس لږ وخت آرام سره کینی، یو دشي خپل سترګې پټې کی او خپل ټول وجود لا آرام ورکی. بے شکا چې دا د لږ وخت لپاره ولې نه.
او بالکل هما، زموږ دا مطلب دی که چېرې داسې کستا د خپل کورنۍ، ملګرو او رشتہ دارونو مینا او مرسته ملاویږي نو دا د هغه د پاره ډیره فایده مند خبره ده. هاغه نه جوړ کس هغوی ته د خپل ځان په حق له ویلې شي او دا ورته ویلې شي چې هغه ته د څه حاجت دی، او یا هغه د څه په حق له سوچ کوي او څه محسوسوي.
کله چې زموږ یو خپل په تکلیف کې وي او مونږ ته پته ولګي او بیا مونږ د هغه د مرستې د پاره څه نشو کولی نو دا خو نورم د خفګان خبره ای. خو زما ملګرو، مونږ هغه نه جوړ کس ته خپله مینه ښودلی شو، داغه مرسته کولی شو، ورسره خبرې کولی شو او داغه خبرې اوریدلی شو.
خو ملکی، بل طرف ته که چېرې یو کس دا یقین ساتي چې هغه خپل تکلیف برداشت کولی شي نو د دې په وجه هغه نورم په دباو کې راګیریږي. خو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې ما ته د بیمارۍ په دوران کې څنګه آرام میلاو شو؟ خدای پاک دا وعده کړې ده چې هغه به مونږ باندې زمونږ د برداشت نه زیات بوج نه اچوي، او هم دا خبره زما د آرام او د تسلی باعث وګرځیدا.
فیصله وروره، دا خبره بالکل رښتیا ده. پکار دي چې مونږ دا خبره یاد وساتو.
زما ملګرو، یو کس هغه وختم زیات په دباو کې راګیریږي کله چې هغه دا سوچ کوي چې هغه د خپل ځان د مرستې لپاره هیڅ هم نشي کولی. خو زما ملګرو، خامخا داسې سنه سوي چې مونږ د خپل مرستې لپاره کولی شو.
فیصله وروره، دا به ډیره ښه وي چې تاسو مونږ ته ووایئ چې یو کس په داسې حالاتو کې څه کولی شي. خو اول به مونږه لږه دمه واخلو او دا موسیقي به واورو، نو بیا به دې سوال طرف ته راشو. زما ګرانو ملګرو، یو ځل بیا پروګرام ته په خیر علی. نو راځي چې د فیصل لور نه وورو چې مونږ داسې کولای شو چې دا غي په جبان مونږ د خپل بيماري احساسات کمولې شو.
زما خورې تا دا ډېر خطه پوسوکړلو چې څنګه مونږ د خپل بيماري احساسات کمولې شو. نو زما ملګرو کچری تاسو خو او صحتمن خوراک کوي او دې سره سره ورزش کوي او خوشاله اوسېږئ، نو دا ستاسو د وجود او د زړه لپاره ډېره فایده مند خبره ده. نو زما ملګرو دا بخوي چې صحتمند خوراک وکړي، لکه دالونه، تازه میوې او سبزیانې، نری غوښه، پی او ماسته او داسې نور خوراکونه. زما ملګرو ورزشم ډېر ښه دی، په خپل صحیح وخت باندې خوراک کول او اوده کېدل ډېر ښه دي. که چېرې ستاسو وجود ډېر زیات درد کوي، نو مالش یا زور کولو سره به درته آرام ملو شي. خو زما ملګرو دا خبره م یاده ساتئ چې ستاسو د وجود دپاره خاندام ډېره فایده منده ده. نو تاسو مزاحیه ډرامې او لطیفي اورئ او د هغې نه خوندونه اخلی او د دې پېژندلو کوشش وکئ چې د څه په وجه تاسو خپل ځان ښه محسوسوئ او د څه په وجه خراب. نو بیا تاسو داسې کار وکئ چې تاسو خپل ډاکټر سره مشوره وکئ او څه چې تاسو ته محسوسیږي نو هغه ټولې خبرې ډاکټر ته وکئ. زما ملګرو، ځینې بیماری داسې دي چې هغه د یو کس په مزغو باندې هم اثر کولی شي. نو که چېرې تاسو هر وخت خپل ځان خفه یا فکرمن یا شرمنده محسوسوئ، نو ډاکټر ته دا ټولې خبرې کول ډېر ضروری دي.
فیصله وروره، تاسو ویل چې آرام کولو سره دا د بو کمی دی شي، نو تاسو مونږ ته ویلی شئ چې یو کس څنګه داسې کولی شي؟
او بالکل، زه به تاسو ته دا ویم چې تاسو څنګه خپل وجود له آرام ورکولی شئ. په آرام سره کټ کې پریوځئ او اوږده اوږده سا واخلئ، خپلې پنجې لس شل ځله وخوځوئ او بیا خپلو ګیټو سره داسې وکئ او خپل ټول وجود سره په قلاره قلاره داسې وکئ. او کله چې تاسو د خپل ټول وجود ورزش کوئ، نو دا سوچ کوئ چې ستاسو دباو یا د زړه خفګان ختمیږي. خو که چېرې تاسو ته معلومه شي چې داسې کولو سره تاسو ته نورم تکلیف ملاویږي، نو بیا داسې مه کوئ. زما وروڼو خویندو، که چېرې ستاسو وجود هر وخت درد کوي، نو بیا د ګرموالي په وجه دا درد کمیدای شي. یا تاسو په ګرمو اوبو سره ولامبئ یا په بوتل کې ګرمې اوبه واچوئ او چې ستاسو په وجود کې کمزې خوږیږي، نو هغې له ټکور ورکئ. دې سره به تاسو ته آرام ملو شي. یا تاسو شګه ګرمه کئ او هغه ګرمه شګه په کپړه کې واچوئ، نو دې سره هم تاسو هغه ځای له ټکور ورکولی شئ کم ځای نه چې ستاسو په وجود کې خوږیږي. چې ستاسو په وجود کې کم ځای نه خوږیږي، خو که چېرې ستاسو د وجود یوه حصه سره شوې وي یا پړسېدلې وي، نو هغې له ټکور مه ورکوئ، بلکې په هغې باندې واوره یا څه یخسیس کیږدئ.
فیصله رو راسته سو ډیره مننه، تاسو مونږ له ډیره ښې مشورې راکې. زما ملګرو، تاسو د فیصل رو نه وریدل، که چېرې تاسو هر وخت خپل ځان ناجوړه محسوسوئ، نو بیا دا خبره معلومه کئ چې تاسو ته څه په وجه آرام ملاویږي او د څه په وجه ستاسو تکلیف زیاتیږي. نو دا به ډیره ښه، او چې کله تاسو ته دا معلومه شي، نو بیا د هغه سیزون نه خپل ځانونه بچ ساتلی شئ د کومو په وجه چې ستاسو تکلیف زیاتیږي. او تاسو ډاکټر ته هم دا خبره وکئ چې د څه په وجه ستاسو وجود ته آرام ملاویږي او د څه په وجه ستاسو د وجود درد زیاتیږي.
زمارونو او خویندو، ناجوړتیا کې جون تیرول داسې وي لکه په خوشي بیابان کې سفر کول. بیابان یو داسې ځای وي چېرته چې خوراک او اوبه موندل ډېر ګران وي او نه پکې د آرام دپاره ځای وي.
دا یو خوشی او یورونکی ځای وي. سما ملګرو، تاسو ته پته ده چې انجیل شریف کې ویلې شوي دي چې مالک عیسی مسیح د بیابان نه تیر شو؟ مونږ غواړو چې تاسو ته دا کیسه وکړو او درته ووایو چې هغه ته څه پېښ شول.
مالک عیسی مسیح په ناصرت خار کې لوی شو، او دا کیسه په کلام مقدس کې موجوده ده. نو زما ملګرو، راځئ چې دا وورو.
عیسی مسیح چې د روح القدس نه مامور او د اردن د سیند نه واپس شو، نو روح القدس هغه بیابان ته بوتلو چرته چې هغه تر څلوېښتو ورځو پورې په بیابان کې د ابلیس په لمسون کې او ازمایلی شو. په دې دمره ورځو کې عیسی مسیح ایسون خوړل او په آخر کې هغه اوږې شو. ابلیس هغه ته وویل، که ته د خدای پاک را لېږلې مسیح، نو دې کاڼي ته حکم کا چې روټی شي.
عیسی مسیح جواب ورکو، صحیفه فرمایي چې بنی آدم تش پر روټی نه پایي.
بیا ابلیس هغه په لوړو خېجولو او د دنیا ټولې باچهۍ د سترګو په رب کې ورښکاره کې، او ابلیس ورته وویل، زه به د دې ټول اختیار تاله درکم او هغه شان او شوکت هم چې د دې سره تړلي، ځکه چې دا ماته په اختیار کې راکړی شوي دي، او زه هغه چاته ورکوم چاته چې زما زړه غواړي. که ماته صرف سجدو کې، نو دا هر څه به زه تاله درکم.
نو عیسی مسیح جواب ورکو، صحیفه فرمایي چې تش مالی خدای پاک ته سجده کوه او صرف هم د هغه عبادت کوه.
زما ملګرو، بیا ابلیس هغه یروشلم ته بوتلو او د خدای پاک د کور د منارې په سر باندې ودرولو او ورته وویل، که چېرې ته د خدای را لېږلې مسیح، نو خپل ځان دلته نه ښکته وغورځوه، ځکه چې صحیفه وایي چې هغه به ستا په حق له خپلو فرښتو له حکم ورکي چې ستا حفاظت وکړي، او هغوی به تا په خپلو لاسونو کې پورته کړي، اسې نه چې په کاڼي تند کوخري.
عیسی مسیح هغه ته جواب ورکو، دا ویلې شوي دي چې تاسو په خپل مالی خدای پاک ازمیښ مه کوئ. دغه شان چې د ابلیس ټول لمسون سرته ورسېدو، نو هغې تر بلې موقع پورې ځان لا پرېښودو. نو زما ملګرو، دلته دا کیسه ختمه شوه.
زما ملګرو، کله چې مالک عیسی مسیح په دې بیابان کې و، نو دا به یقینا چې د هغه دپاره یو ګران وخت و. کیدای شي هغه ته په دې بیابان کې د آرام دپاره زیم نه ملاوېدو، کیدای شي د کاڼو او د ازغو په وجه هغه زخمي شوی و، او د ځنګلي ځناورو نه هم ځان بچ ساتلو. هغه به ډېر اوږې شوی او کمزوری شوی و، ځکه چې هغه تر څلوېښتو ورځو پورې هیڅ نو خوړلي او هغه یوازې و. هیڅوک په دې ګران سفر کې هغه سره نو.
زما ملګرو، ابلیس ډیر هوښیار و. هغه هغه وخت عیسی مسیح وازمایلو، کله چې هغه اوږې، کمزورې او یوازې و.
ملکې، تا ته یاد دي چې ابلیس مالک عیسی مسیح څنګه وازمایلو؟
هو، ما اول ورته هغه وویل، که چېرې ته د خدای را لېږلې مسیح یې، نو دې کاڼي ته حکم وکړه چې ډوډۍ شي.
زما ملګرو، تاسو واورېدل چې ابلیس اول د عیسی مسیح نه دا تپوس وکړو چې هغه څوک دی. هغه وویل، که چېرته د خدای پاک را لېږلې مسیح، نو زما ملګرو ابلیس ته پته وه چې هغه څوک دی. هغه غوښتل چې د عیسی مسیح په زړه کې شک پیدا کړي.
مالک عیسی مسیح ډیر زیات اوږې شوی و، او دا د هغه دپاره یو ډیر لوی ازمیښت و. نو په دې کې څه غلطه خبره وه چې مالک عیسی مسیح کاڼي ته حکم کړی و او هغې نه روټۍ جوړه شوې وه او بیا هغه خوړلې وه؟ هم هستا څه خیال دی؟
ملکې، هغه په خدای پاک باندې یقین ساتلو چې د هغه ټول ضرورتونه به پوره کوي. هغه په ابلیس باندې یقین نه ساتلو. نو ملکې، تا ته پته ده چې مالک عیسی مسیح ورته څه فرمایل؟ تا ته به یاد وي، هغه ورته وفرمایل، بنی آدم تش په ډوډۍ نه پایي.
او بیا ابلیس وویل، که چېرې مالک عیسی مسیح هغه ته سجده وکړي، نو هغه به مالک عیسی مسیح له د دنیا بادشاهۍ او شان شوکت ورکړي.
نو دا هم د مالک عیسی مسیح دپاره یو لوی ازمیښت و. که چېرې هغه د ابلیس دا خبره منلې وه، نو بیا به هغه له پسولۍ باندې دمره درد او تکلیف زغمل نو چې د خلکو د ګناهونو کفاره ورکړي. خو زما وروڼو او خویندو، ابلیس دروغ ویل. هغه سره په دنیا کې یو محدود طاقت و. هغه چا له هم بادشاهۍ نشوې ورکولې. خو یو ځل بیا مالک عیسی مسیح د خدای پاک کلام سره هغه له جواب ورکو او ورته وفرمایل، صرف مالی خدای پاک ته سجده کوي او د هغه عبادت کوي.
او زما ملګرو، تاسو ته یاد دي چې بیا ابلیس مالک عیسی مسیح ته څه وویل؟ هغه ورته وویل، که ته د خدای را لېږلې مسیح، نو خپل ځان دلته نه ښکته وغورځوه، ځکه چې صحیفه وایي چې هغه به ستا په حق له خپلو فرښتو له حکم ورکړي چې ستا حفاظت وکړي.
زما ملګرو تاسو دا وریدو، ابلیس یو ځل بیا مالکی سامسی نه دا تپوس کولو چې هغه څوک دی. هغې سامسی له دې ویلو سره دوکه ورکوله چې د خدای پاک د کلام اصل مطلب دا نه دی بلکې بدل دی. نو مالکی سامسی هغه له څنګه جواب ورکو؟ هغه یو ځل بیا د خدای پاک د کلام نه ابلیس له جواب ورکو او ورته وویل، تاسو په خپل مالک دی ازمیخ مه کوئ. او بیا ابلیس د مالکی سامسی نه لاړو.
ملګرو تاسو اوس د خدای پاک د کلام نه د مالکی سامسی د ازمیخ په حق لبانی کې سبا اوریده کې دې شي چې تاسو ډیر زله ډیره موده د خدای پاک نه دعا غوښتي چې هغه تاسو له شفا درکړي، خو هغه داسې نه کړي. او کې دې شي چې تاسو د ډیر مودې نه دا محسوسوي چې خدای پاک تاسو نه لری شوی دی. تاسو حیران یی او وایی، ولی خدای پاک ما سره مینه نه کوي؟ هغه زما نه نفرت کوي سو؟ ولی زما د جون اس مقصد نشته، ځکه چې زوز د مخکې په شان کارونه نشم کولی. آیا زما دا تکلیفونه زما په وجه ما باندې راغلی دي؟
نو زما رونو خویندو، کله چې تاسو خپل ځان کمزورې او ناجوړه محسوسوئ، نو بیا شیطان ستاسو په زړه کې شک او وسوسې اچوي چې تاسو څوک یئ. هغه ستاسو په زړه کې داسې سوالونه پیدا کوي. او هغه مالکی سامسی سره هم داسې وکړل، خو تاسو ته یاد دی چې مالکی سامسی هغه له څنګه جواب ورکو؟ مالکی سامسی هر ځله غلا د خدای پاک د کلام نه جواب ورکو.
نو زما رونو او خویندو، تاسو څوک یئ؟ زه څوک یم؟ خدای پاک په خپل رښتینی کلام کې ستاسو او زما په حق له څه فرمایلی دي. راځئ چې د خدای پاک د کلام نه دا زبردست خبرې واورو چې هغه موږ ته څه فرمایي.
زما ملګرو، خدای پاک موږ ته فرمایي چې زه تاسو سره ډیره مینه کوم. هغه به هیڅکله مونږ یوازې پرېږ نه دي.
که چېرې مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه وفادار او صادق دی. هغه به مونږ د هر قسمه بدونه پاک کی.
زما ملګرو، خدای پاک ستاسو دپاره یو خاص مقصد لري. مالکی سامسی تاسو ته فرمایي، تاسو چې خواري کوئ او پنډم دروندې، نو ما له راشئ زه به آرام درکم.
نو ملګرو، دا څومره زبردست خبرې او وعدې دي. موږ له پکار دي چې د هر ازمیخت او د تکلیف په وخت باندې د خدای پاک د کلام دا خبرې یاد وساتو.
خدای پاک ډیر عظیم دی، او چې تاسو څنګه یې نو هم داسې هغه پیدا کړی یې. هغه ستاسو د ژوند لپاره یو خاص منصوبه لري. هغه غواړي چې تاسو له برکت درکړي او تاسو د نورو لپاره د برکت وسیله جوړ شئ.
ملګرو، مونږه خود خدای پاک د کلام نه خبرې باورې دي، خو زه غواړم چې یو څو نورې خبرې باورو. په انجیل شریف کې ویلې شوي دي، مالکی سامسی زموږ په کمزورتیاو کې مونږ سره همدردي کوي. هغه په ټولو خبرو کې زموږ په شان وازمایلی شو، خو بیا هم بې ګناه و. نو راځئ چې مونږ د خدای پاک د فضل تخت ته ځان په اعتماد سره ورنږدې کړو چې په مونږ رحم وشي او هغه فضل حاصل کړو چې د اجد په وخت زموږ مدد وکړي.
زما خوږو ملګرو، خدای پاک ته ستاسو د ژوند پته ده. هغه ته دام پته ده چې تاسو په کومو حالاتو کې یئ. هغه ستاسو خیال ساتي. تاسو هر وخت د مرستې لپاره د هغه نه دعا غواړئ.
نو ملګرو، راځئ چې د هغه رونو خویندو لپاره دعا وکړو. څوک چې ناجوړه دي او په تکلیف کې دي، خوږه خدایه، د دې نننو خبرو لپاره ستا شکر کوم، او خاص دې لپاره ستا شکر کوم چې موږ ته ستا د کلام نه طاقت ملاویږي. د هغه رونو خویندو دپاره تا نه د شفا او د طاقت دعا غواړم. څوک چې ناجوړه دي او په تکلیف کې دي، لویه خدایه، ته د هغوی زړونو له تسلي او وجودونو له شفا ورکه. هغوی ته خپله مینه وښیه چې هغوی پوه شي چې ته یې خیال ساتې او ورسره مینه کوې. مالکه خدایه، ستا د ټولو برکتونو او استاد مینې د پاره ستا شکر کوم. ته ورس په ورځ زموږ مدد کوه چې موږ په ایمان کې مضبوط وسو او تا سره قائم پاتې شو. دا ټول دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین
آمین. زما ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، خو د اجازت غوښتو نه مخکې زموږ پته ځان سره ولیکئ. په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ؟ زموږ د ټلیفون نمبر دی
00159 3991 0 یعنی 00157947 1074. زما خوږو مینهوالو اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه، خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ د ویبسایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویبسایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره خسته کتابونه هم ملاويږي. زما امید ده چې تاسو به دینه ډیره مزه واخلئ او ډیر څه به د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ.
ملګرو، پته خو تاسو ځان سره ولیکل، نو اوس موږ له اجازه راکئ او تاسو د زبور شریف ووري. د خدای پامان.
د خدای پامان.
لسم زبور. اے مالک خدایا، ته زمانه ولی لری ودریږي؟ په وخت د مصیبت کې ته مانه ولی خپل ځان پټوي؟ په خپل غرور کې بدکاران غریبانان خپل ځان ته پرزوی، دوی په خپل پخپلو بد چلونو کې راگیر کا، د خپل نفس لافی کوي دا بدکاران. په مالک خدای لعنت کوي او دا غنه انکار کوي لالچیان. خپل غرور کې بدکاران طلب نه کوي د خدای پاک. پخپلو ټولو سوچونو کې هیڅ پروا نه کړي د خدای پاک. تل کامیاب وي، هغوی په دشمنانو پورې خاندي. ستا قانون نه منی دا مغروران. ځان سره دوی وای چې هیڅ بم نکړی په لړزان. ټول عمر زبایم خوشحاله او د سختو بیم په امان.